قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونه کې درته ز هرکلی وایم. ز ګولیازم په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې واوري چې کراچۍ کې د هدفي وجونو د مخنیوي لپاره لړکی حکومت د ناقانونه موبایل ټلیفون سیمونو د بندولو پریکړه کړې ده. د جرمنی خار برلن کې د ناتو خارجه وزیرانو د غونډې حال نه مخبرو د قبایلی سیمو نه هم رپورټ لرو، خو د دې هر څه نه وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د قاسم خان بندوخین ناوړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ناتو غړي ودونو ته ویلي افغانستان بې وخته او تل خطرونه لري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په داسې حال کې سبا افغانستان ته تون کړي چې لا هم د دواړو هیوادونو اړیکې توژندې. برتانیا، فرانس او امریکا ژمنه کړې د معمر قذافي تر پرزیدو پورې به په لیبیا کې خپل پوځي مبارزه جاري ساتي. نړیوال بینک خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو لوړوالی د خورانو او د بیوزلو خلکو لپاره تر ټولو لوی خطر جوړوي. له مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د بې وخته وتلو په اړه د ناتو غړي ودونو ته خبرداری ورکړ. میرمن کلینټن په برلن کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د تړون پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې له افغانستان په وتلو کې د بیړه نه کوي او په افغانستان کې د ترلاسه شویو بریاوو د خوندي کولو فکر دی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناتو غړیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شمیر له تدریجي کمولو سره پام پکار دی او داسې ونیسي چې ترلاسه شوې بریا له خطر سره مخامخ شي او یا هم د طالبانو پر وړاندې د کمزورۍ نښه شي. بلخوا د افغانستان لپاره د ناتو نوی ټاکل شوی استازي ویلي چې افغان او ایساب ځواکونه به په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د ماتولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د برتانیا، فرانسې او امریکا مشرانو ژمنه وکړه چې په لیبیا کې به خپل پوځي مبارزه تر هغو جاري ساتي چې معمر القذافي واک نه وي پرېښي. په یو ګډه لیکل شوې بیانیه کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون، د فرانسې ولسمشر نیکولا سارکوزي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل په واک کې د قذافي پرېښودل به د لیبیا له خلکو سره د ضمیر خلاف خیانت وي. د ناتو عمومي منشي اندري فوغ راسموسین د ناتو د غړي وادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل دا د لیبیا په خلکو پورې اړه لري چې خپل راتلونکی
وټاکي.
دا لیبیا په خلکو پورې اړه لري چې د خپل هیواد د راتلونکي په باب پریکړه وکړي. موږ دا اراده نه لرو چې د لیبیا په سیاسي چارو کې لاسوهنه وکړو. دا د لیبیا په خلکو پورې اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکي په خپل جوړ کړي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له ولسمشر حامد کرزي سره د خبرو اترو لپاره سبا افغانستان ته تلونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تهمینه جنجوا ویلي وزیر اعظم د ولسمشر کرزي په بلنه د شنبه په ورځ کابل ته تللی. د دغه دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاوجن دي. دواړه پر یو بل د بې ثباتۍ او ناکرارۍ اچولو تور لګوي چې په سیمه کې یو طالب اورپکی زیات فعال دي. د 2001 کال تر 11 سپتمبر پورې پاکستان د طالبانو د سر لوی ملګری پاتې شوی چې بیا وروسته په افغانستان کې د وسلوالو اورپکو پر ضد جګړه کې د امریکا ملګری شو. د پاکستان پوځ وایي سر لشکر جنرال پرویز اشفاق کیانی پرون د هغه نوي سړک د جوړولو پروژه پرانیسته چې د پاکستان قبایلي سیمې له افغانستان سره نښلوي. پاکستاني چارواکي وایي دا سړک د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره ډیر مهم دی. دا اته کیلومترو په اوږدوالي پر دې سړک چې له بنو څخه د خوست اړوند غلام خان سیمې ته غځېدلی دی 80 میلیونه ډالر لګښت راځي چې په جوړېدو به یې 13 میاشتې ولګېږي. دا سړک به شمالي وزیرستان د پاکستان له نورو برخو سره ونښلوي. د پاکستان پاوز په خبر پاڼه کې ویلي دا پروژه په قبایلي سیمو کې د ټولنیز پرمختیا لپاره ترسره کیږي چې د نور ملک په پرتله شاته پاتې دي. قبایلي سیمې چې تر ډیره د پاکستاني حکومت له واکه وتلي دي، امریکا یې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو یو لوی مرکز بولي او د مځکې پر سر یې یو له خطرناکو سیمو څخه ګڼي. امریکایي چارواکي وایي دوی په دې باور دي چې ایران له سوریې سره د ډیموکراسۍ د پلویانو د ځپلو په برخه کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر د زیارت ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د امریکا حکومت د کره معلوماتو پر بنسټ پر دې باور دی چې ایران په سوریه کې د مظاهره چانو په ځپلو کې د دې هیواد له حکومت سره مرسته کوي. ټونر زیاته کړه چې دا د امریکا لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. سوریه د امریکا دا دعوې رد کړې دي. د نړیوال بانک مشر پرون خبرداری ورکړې چې د خوراکي توکیو د بیو لوړېدل د نړۍ د بېوزلو خلکو لپاره تر ټولو لوی خطر دی. رابرټ زویلک د زیارت ورځ په واشنگتن کې د نړیوال بانک د پسرلنۍ غونډې د پرانستلو پر مهال په دې باب خبرې وکړې.
نن موږ د خوراکي موادو د بیو نوې فهرست ته ګورو چې ارقام یې د نړۍ پر بېوزلو خلکو د فشار د میچنې د پرله پسې ګرځېدو کیسې بیانوي. د غذایي موادو لوړې بیې لګښتونه د بیو ټوټېدل او لوړېدل او د سنگ موادو لګښتونه هغه زهر دی چې د خلکو له رښتینې درد سره یوځای کیږي او د ټولنیزو ناارامیو باعث کیږي.
د نړیوال بانک د نوي رپورټ له مخې له تیر یو کال راهیسې په نړۍ کې د خوراکي موادو بیې په سلو کې 6.5 لوړې شوې دي او دا د نړۍ هغه 4.3 میلیونه وګړي د بېوزلۍ له کرښې نور راکښته کوي چې ورځنۍ ګټه یې په ورځ کې 1.25 ډالره ده. د نړیوال بانک مشر په عربي نړۍ او په تیره په مصر او تیونس کې د خلکو د پاڅون سبب په تیره د پراخې وزګاری ترڅنګ د خوراکي توکیو لوړې بیې وبللې. داود مشال خبرونه.
قاسم خان مندوخیلو چې د دې سات مهم او تازه خبرونه وړاندې کول په روان خبرونه کې. په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي د کراچۍ کې د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره به د 15,000 ناقانونه موبایل ټلیفونونو او جالي سیمونو به بندول شي.
دی وایي هغه موبایل ټلیفونونه چې غلا شوي دي هغه به فوراً بندول شي.
د جمعیت علما اسلام فضل فی مشر مولانا فضل الرحمان مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کړې ده او د ځانمرګي بریدونو په اړه هغه وایي
تمام مذهبی جماعتوں متفقہ طور پر لاہور کے اعلامیہ جاری کرے اور پہاڑے کے مر خودکش حملے یا مسلح جنگ اغین پر اتفاق کرائے سر برات اعلان کرے ہو.
دا ناتو عمومی سکتر اندریو فوغ راسموسن وای دا انتقالی دوره مطلب دانه دی چې د افغانستان نه به زواکون وباسو بلکې افغانان به د امنیت چارو لپاره روزو.
Transition does not equate to withdrawal. As the Afghans do more, ISAF forces will be required to take on more of support and training role.
د لیبیا پر حالاتو ناتو غړي هیوادونه له اختلافاتو سره مخامخ شوي دي. دا او نور رپورونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د دې سات لومبه رپورټ راځو. زو کراچۍ ته. کراچۍ خار کې د هدفي وجنو د مخنیوي په مخه د کورونو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ خار ته رسیدلې دي. رحمان ملک په دې لړ کې عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشرانو او سند گورنر سره لیده کاته کړی دي. رحمان ملک دا هم ویل دي چې کراچۍ کې 15,000 ناقانونه موبایل ټلیفونونه او په جالي نمونو اخستل شوي موبایل سیمونه به بندول شي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی دی چې کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو او قلنګ خستنې یو لوی وجه غلا شوی موبایل ټلیفونونه او په ناقانونه توګه چلیدونکي موبایل سیمونه هم دي. نوموړي وویل چې 15,000 هغه موبایل ټلیفونونه به د زیارت او جمعې له منځنۍ شپې څخه بندول شي. د کومو ټلیفونونو خصوصي نمبرونه یا IMEI نمبرونه چې یو شان وي دی وای هغه موبایل ټلیفونونه چې غلا شوي دي هغه به فوراً بندول شي. ما په دې اړه د سیمه ایزو موبایل کمپنیو د مشرانو سره خبرې کړې دي او هغه هم په دې اړه ما سره متفق دي. هغه دا هم وویل چې په جالي شناختي کارډونو او یا بینومه رجسټر شوي موبایل سیمونه به په 15 ورځو کې دننه دننه بندول شي. رحمان ملک ویره څرګنده کړه چې کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو سلسله همداسې روانه پاتې شي نو د دې له وجې جمهوریت ته خطر پېښېدی شي. شي. د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وروسته له هغې کراچۍ ته راغلی دی چې په ښار کې سیاسي ګوندونو د غړو د وژنې سلسله تیزه شوې ده. دې لړ کې تېره ورځ رحمان ملک د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر شهید سید او د سند صوبې گورنر عشرت العباد سره هم خبرې اترې کړې دي. دا چې د رحمان ملک او عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر په کوم موضوعاتو خبرې وشوې په اړه یې د عوامي نېشنل پارټۍ د سند صوبې صدر شهید سید مشال رډیو ته داسې وویل: شاہی سید زیات کړه چې سند حکومت ته یې پوره باور ورکړو چې هر څوک هدفي وجنو کې ککړ وي د هغوی په ضد دې بي توپیره کاروایی وکړی شي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو لړۍ د تیرو څلورو ورځو راهیسې زور نیولی دی چې پکې د سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو په شمول لارویان هم په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده. قدر من اور وزو ڈیر اسماعیل خان تھا دا جمعیت علماء اسلام فی گن مشر مولانا فضل الرحمان دا امریکی بے پائلٹ الوتو کو بریدنو غندنا کڑی دا او پا واکمن ڈلی سختی نیو کی کڑی دی او وای چی پیپلز گن سرا حس نظریہ نشتا. مولانا فضل الرحمان مشال ریڈیو سرا زانگڑی مرکا کڑی دا چیز مونگ ہمکار سلام مسوتری کڑی دا او دا ڈرون بریدنو او دا دی احتجاج پا اڑے پختنی کڑی دی. راضی چی پگڑ دا مرکا وو
په اسلام کښې ځینې مرګه بریدونه روا که نه روا دي او په تاسو چې کوم بریدونه وشول په هغه کښې کوم قوتونه ملوث کېدای شي؟
ګوره، موږ دا درې کاله مخکې تمامو مذهبي جماعتو متفقه طور باندې په لاهور کې یو اعلامیه جاری کړې وه او په هغې کې موږ له خودکش حملې یا مسلح جنګ هغې نه په اتفاق رائے سره برات اعلان کړی و او دا مو هم ویلي وو چې بعضې خلک چې هغه د پارلماني ریاست په باره کې نوې نوې مسلې راپورته کوي تمامو مکاتبې فکرو کابر چې کوم متفقاتو ته رسیدلی دي موږ په هغې بیا ندرسانی کولو ته تیار نه یو او یو فرد یا یو گروه ته په هغې باندې بیا دوباره بحث کولو اجازت هم نسو ورکولی او دا مو هم ویلي وو چې دغه ترهګر خلک چې کوم دي دا د وسله پرېږدي او آئین او د قانون پلارې دي خپل مقصد دپاره جدوجهد برخه وګرځي. بیا هغې نه بعد موږ هم دیوبند مکتب فکر علما کرام دي هغو هم په اتفاق رائے سره د مسلح جنگ ته غیر شرعي ویلي دي جي په دې باندې یو اتفاق رائے راغلی ده. جمعیت علما په خپلو جلسو کې بار بار له دغو تمامو اقداماتو برات اعلان کړی ده. بیا چې یو وارې په دومره اجتماعیت سره چې جمعیت علما چې د پاکستان د علماو ټول نه لوی فورم ده بیا مکتب فکر په لحاظ سره دیوبند علما کرامو بیا تمامو مکاتب فکر په اجتماعیت سره په آل پارټیز یو اجلاس کې د دغې په باره کې یو واضح رایه ورکړې ده. بیا څوک ده چې هغه به په یو کونج کې کښېني او ځان ته به ځای شریعت وایي او ځان ته به وایي چې زه چې کوم د حجت یم دومره علما حجت نه دي. لہذا په دې حوالے سره د موږ پوزیشن همیشه همیشه ډېر واضح او ډېر پاک راغلی ده. باقي خبره دا چې په ما باندې چا حمله وکړه نو دې باندې تفتیشي ادارې چې کوم د کار کوي او موږ هغې ته منتظر یو چې هغه موږ سره رپورټ راکوي. په خپله باندې په چا ګوته نه ږدو چې دا چا کړي دي او چا نه دي کړي. موږ څوک دشمن نشته او ظاهره خبره ده چې هغه قوتونه به وي چې هغه به د موږ له پالیسیو سره اختلاف لري او د موږ له سیاست سره اختلاف لري.
پښتونخوا او په قبایلي سیمو کښې یو شمېر تعلیمي ادارو عمارتونه په بمونو والځول شول. د اسلامي تعلیماتو په مطابق تاسو دا ته په کوم نظر ګورئ؟
دا جنگ ده جی او دا جرائم هر طرف نه کیږي جی. په دې حوالے سره افغانستان چې کوم تحریک طالبان قیادت ته او خو اوس یو نوی بیان جاری کړی ده په هغې کې دا تعلیمي ادارو او سکولونو عمارتونو په بم الوزول د دوی غندنه یې کړې ده او دوی ویلي چې دا د موږ لاره نه ده دا د اسلام لاره هم نه ده. خو دې سره سره بل جهت باندې هم کتل پکار دي چې هغه دینی مدرسې چې په هغې کې به قرآن تعلیم ورکېده هغه جوماتونه چې په هغې کې به د الله عبادت کېده هغه د چا په بمونو باندې چاودنو باندې والوتلې هغه جوماتونه هغه مدرسې هغه د قرآن تعلیم گاہونه نو لکه څنګه چې هغه د غندنې قابل دي دا عمل هم د غندنې قابل ده. دا ټول قوتونه به هر حال مسلمان او اسلام او د هغو تعلیمي اساس ته نقصان ورکړي.
قبایلي سیمو کښې د طالبانو په خلاف پوځي اپریشنونه به د کامیابۍ سره مخامخ شي تاسو څه وایئ؟
ما خیال ده چې موږ چې کوم جنگ شروع کړی ده او دغه وایو چې دهشتګردۍ خلاف موږ جنگ ده یا طالبانو خلاف جنگ ده دغه حکمت عملی سره موږ اتفاق نه و. زه لکه دا وایم چې امریکا لسو کالو نه د دهشتګردۍ خلاف طاقت استعمالوي لیکن هغه کوششونه باوجود هغه ناکامه ده. په دهشت گردی کې شدت هم راغی، په دهشت گردی کې وسعت هم راغی، او په دغه عمل کې هغه د ناکامۍ اعتراف کړي. دغه نظریه په پاکستان کې هم دماده، په بنگال کې فوج استعمال سره هغه نتیجه سره ووتلې، په بلوچستان کې فوج استعمال سره د هغې نتیجه سره ووتلې، او نن چې په پښتونخوا کې فوج په کوم انداز باندې جنگ کوي د هغې به بس نتایج وي. له تجرباتو نه هم ثابته ده، د عالمي دنیا له پالیسیو نه هم ثابته ده، او اوس هم موږ دا وایو چې دا لار نه خو د پارلیمنت رایه ده، نه د عوامو رایه ده. نو بیا اخر د ملک او د ملک عوامو رایه چې نه وي، او د هغې بالکل الله رغم فوج چې کوم ده په خپل مخې باندې جنگ کوي یا حکومت ورته وایي چې جنګ وکړه، نو دا لارې ماته د کامیابۍ لارې نه ښکاري.
مولانا صاحب، په قبایلي سیمه کښې ډرون بریدونه او په دا برخه کښې د پاکستان احتجاج ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
ما خو دا خیال ده چې زبانی احتجاج اوس دې نه بعد قوم د پاره قابل قبول نه ده. حکومت دې خپل مجلس ښکاره کړي، دا دې ووایي چې او موږ اعتراف کوو چې دا د امریکا سره د موږ د اتحاد د پالیسۍ برخه ده، مشترکه کوم یو پارټنرشپ ته په حملو کې هم پارټنرشپ دي، دا دې تسلیم کړي. او که بیا دا نه تسلیموي، بیا قوم د پاره اکه یوه خبره قابل قبول ده چې دفاعي قوت لاره دې د هغې باقاعده دفاع وسي، او د خپلې خاورې عزت او ناموس دپاره دې بیا دفاعي قوت زموږ کوم ده او د خپله قرباني ورکړي.
داو د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن چې زموږ همکار سیلاب مسعود سره ځانګړی مرکه کړې وه او په مختلفو موضوعاتو خبرې کړې وې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دي چې د امریکایي بی پایلټه الوتکو په بریدونو به نور هیوادونو سره خبرې کوي. پر قبایلي سیمو د بی پایلټ الوتکو بریدونه له مودې راهیسې روان دي، او زیاتره دا بریدونه په شمالي وزیرستان کې کیږي. د شمالي وزیرستان په اړه ویل کیږي چې دا د حقانی او القاعده ورپکو پیاوړی مرکز دی. په دې سیمو کې د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په اړه د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل بیلابیلو پوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې هیواد د قومي اسمبلی په غونډه کې ویلي چې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو بریدونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه اغیزمنه کوي. نوموړي د خپلې وینا پر مهال دا هم ویلي د دې بریدونو په اړه به له نورو هیوادونو سره خبرې کوي. پاکستان د کشمیر او له هند او افغانستان سره د ځینو نورو مسلو په اړه په نړیوال کچ خپل غږ تر ملګرو ملتونو او تر هر ځایه رسولی دی، خو د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په اړه د دې هیواد ځینې مشران د هیواد دننه خو احتجاج کوي، خو د باندې یې داسې کومه تګلاره نه ښکاري. جلسه په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپو بریګیډیر ساد وایي د کشمیر او د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مسله یو قسم نه ده.
کشمیر مسله چې کومه ده، نو هغه خو بله مسله ده. هغه د پاکستان نور ضروریات چې کوم دي د کشمیر، هغه کې د اوبو ډېره لویه مسله ده، ځکه چې د سیندونه څومره چې پاکستان په لاره باندې راځي هغه ټوله شروع هغه ځای نه کېږي. دا خو دغه لخته شوه افغانستان لخته چې کوم ډرون دغه دی، زما په خیال باندې دغه باندې لکه د پاکستان چې کوم دغه کمزور دی، هغه دا دی چې مطلب چې کوم دغه د آزادي ده یا سوورنټي ده، نو هغه خو چابل چا هم هغه باندې اثر انداز شوي دي. مطلب چې کوم دا غیر ملکي جنګیالي دي یا نور مزاحمت کار چې کوم افغانستان کې دي، هغه بیا خو اوړي راوړي، نو دا هم د پاکستان د آزادۍ او د سوورنټي خلاف دغه ده. امریکا هم کوي.
د بریګیډیر صاد په خبره په هیواد کې دننه احتجاج کول یوازې د سیاست کول دي،
نو دې باندې خو زموږ چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغې خو دې باندې سیاست کوي. چونکې پاکستان کې شدید امریکایي مخالف تاثرات دي، نو دغه وجه باندې چې کوم دی، نو دغه کوي د پارټي پالیټکس چې ورته وایي یا پالیټکس پې کوي، سیاست پې کوي خپل، دغه مذهبي پارټۍ وګوره که نور وګوره.
د پاکستان په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکري وایي د شمالي وزیرستان تر سیمه د پاکستان تر واک لاندې نه ده. د نوموړي په خبره پاکستان چې په نورو ځایونو کې کوم عملیات کړي دي هغه په بشپړ ډول نه دي بریالي شوي.
هر کله چې داسې سیمه کې برید کیږي چې هلته د پاکستان ملاتړی دي یا د پاکستان تر واک لاندې وي، نو بیا پاکستان زیات شور کوي، خو زیاتره بریدونه هغه ځای کیږي چې د پاکستان تر واک لاندې نه دي. د پاکستان پاوز په نورو ځایونو کې هم خپله پښه پخه نه ده ایښې، یعنی په نورو ایجنسیو کې هغه عملیات کوي خو بریالي سوي نه دي. نو ځکه د شمالي وزیرستان له ډلو سره اوس کار نه لري، ځکه چې د شمالي وزیرستان ډلې د پاکستان پر ضد په کاروایو کې دومره لیوالتیا نه ښیي. نو په دې ډول پاکستان یوه ترجیحي تګلاره لري، او زما په خیال دې ته به دا نه وایو چې ګنې پاکستان د دې ډلو ساتنه کوي، بلکې دا یوه ترجیحي پالیسي او تګلاره ده.
جو ہے ایک پریفرنشل پالیسی کرتا ہے.
په ناروی کې د سیاسي او قبایلی چارو کارپوها فرحت تاج وایي د غربي رسنیو له رپورټونو سره سم د پاکستان او امریکا یو پټ تړون شوه دی چې تر مخې دا سلا راغلې ده چې د امریکا بی پیلوټه الوتکو بریدونه به په قبایلی سیمو کې روان وي خو پاکستان به په دې غبرګون نه ښیي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې تړون شوی دی نو بیا د هیواد دننه د دومره احتجاج لامل څه دی؟ فرحت تاج وایي
نو د دې د ښکاری کنه چې دا اندازه ده یو خدا آی ایس آئی سره په مغه باندې کیږي کنه دوه خپل کې انفارمیشن ایکسچینج کوي د ډرون اٹیکس لپاره خو د امریکن خپل انټیلیجنس هم شته ده نو بیا امریکن کله خپل انټیلیجنس باندې اکشن وکړي او نو بیا هغه ټایم هغه طالبان یا دهشتگرد پکې مړ کی چې کوم آی ایس آئی ته نشدو دي نو دغه پکې هغه ده
دا فرحتاج په خبره د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو د احتجاج یا د سخت خبرګون په اړه دا ویل چې د پاکستان او القاعده دریض شاید یو دی دا به سم نه وي ځکه چې د پاکستان د اسټابلیشمنت د افغانستان په اړه یو ځانګړې تګلاره لري خو دا ده چې د پاکستان او القاعده مقصدونه یو بل پیاوړی کوي په داسې ډول
پاکستان اسټابلیشمنت خپل پالیسی ده افغانستان لپاره چې هغه کنټرول کول ده نو هغه مین مقصد دا ده القاعده خو انټرنیشنلی یو ارګنایزیشن ده او ویسټ باندې ډیر هغه کوي کنه نو دسې ډیر نشویل چې دا بالکل یو غونډه هغه ده خو دا دسې ده چې د القاعده مقصد او د اسټابلیشمنت دا مقصد چې دا یو بل هغه کوي رینفورس کوي.
دا سیاسي او قبایلی چارو شنون کې فرحت تاج وايي پاکستان داسې خلک ساتلی دي چې د لارې یې د افغانستان کنټرول په خپل لاس کې ولري
تاسو ګورئ د ډرون اٹیکس خلاف څوک دي څوره د مذهبي پارټیانې دي څوک پرو طالبان دي یا القاعده سره څوک خیالات ملاویږي هغه خلک مخالفت کوي نور په فاټا کې په کومو علاقو کې صدا ډرون ټیکس کیږي نو هغه ځکه خلک هغه نه کوي ځکه چې دا دهشتګرد مړیږي هغه ترتنګ دي د ټیکس کې هغه مړیږي خلک ترتنګ دي پاکستان فوج تر ځان نه خلاصي ما ته داسې لګي چې دا ډرون ټیکس حکومت کیږي د کې پاکستان اسټابلیشمنت حکومت دا خلک ساتلی دي دا سټریټیجیک اسټس ورته یا طالبان سي اسټس ورته افغانستان کنټرول کول دي پر هغه اسټس ورته ډیمیج کوي
د پاکستان پخوانی فوجي او د دفاعي چارو کارپو بریګیډر صاد وايي په دودي زیار روایتي جګړه کې خوچي څومره مخالفین وو وجل شي نو دا کامیابی ده خو یوازې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو لاله د ترهګری پر ضد جګړه نشي ګټل کېدای په بیلابیلو رسنیو کې او په دې ورستیو کې د یو امریکایي خبريال او لیکوال باب وډوردز په کتاب د اوباما جګړه یا اوباما زوارز کې هم لیکل شوی دي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری امریکایانو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو بریدونو ته دوام ورکړي او بهرني اور پکې دي ووجني
دا او پامیر ساحل چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د امریکای بی پایلټ الوتکو په بریدونو د نور هیوادونو سره د خبري کولو په اړه رپورټ برابر کول.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
قدرمن اوریدونکو، اوس زو د جرمنی خار برلن ته چرته چې د ناتو غونډه کې د افغانستان او د لیبیا د جګړې په اړه خبرې ترې شوې دي. د ناتو عمومي سکرتر اندریو فوخ راسموسن وای چې د انتقالي دورې مطلب دا نه دی چې د افغانستان نه باز واکونه وباسو. زموږ همکار شاین بونیری چې دا وخت په برلن کې دی او د دې غونډه په اړه دا راپور برابر کړی دی، راځي چې په ګډه وو.
د ناتو ستر سکرتر اندریس فوګ راسموسن ویلی د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد سره سم با ناتو په لیبیا کې د عادي وګړو د حفاظت لپاره هوایی بریدونو له دوام ورکړي. خو په لیبیا کې د ناتو مصروفیت په افغانستان کې د ناتو هلې ځلې د خپل اغیز لاندې نشي راوستلې. اندریس فوګ راسموسن پرون په برلن کې د لیبیا په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې خبريالانو ته وینا کوله. د ناتو ستر سکرتر د لیبیا په واکمن معمر قذافي غږ وکړ چې د واک د لیدي شي هغه سیمې چې په ورستي جنگ جګړه کې نیولي خوشی کړي او مرستندو ادارو ته د اجازه ورکړي چې ولسی خلکو ته مرسته ورسي. نوموړي زیاته کړه چې ناتو او غړو هیوادونو اوس په افغانستان کې د امنیتي زموارو د انتقال مرحله پیل کړې ده. ولی ناتو او نړیواله ټولنه بعد کال 2015 نو وروسته هم د یو جمهوریت او پرامن افغانستان لپاره خپل هلو ځلو لا دوام ورکړي.
Let me be very clear.
زه ډېر په ښکاره ویلی شم چې په افغانستان کې د امنیتي ذمہوارو سپارلو مطلب دا نه دی چې موږ له دغه هیواده وځو. کله چې افغان ځواکونه امنیتي ذمہوارې په غاړه واخلي، احساب ځواکونه به د افغان عسکرو تربیه کول او د دې مرستې نورې هم ډېرې کړي. د ذمہوارو په ټیک توګه سپارلو کې دا هم راځي چې د افغان حکومت توان لا ډېر کړي شي تر څو ولایتي حکومتونه د ځواکونو د قوي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. ناټو د یو خپلواک ډیموکراټیک او پرامن افغانستان په جوړولو کې مرستې ته ژمن دی. د کانفرنس په موخه د نړیوالې ټولنې یو لوړ پوړي چارواکي افغان خبریالانو سره په خپلو غیر رسمي خبرو کې وویل چې دا خبره اوس پټه نه ده پاتې شوې چې په افغانستان کې د جوړجاړي په عمل کې ځینې ګاونډي هیوادونه خنډانو دروي. چارواکي زیاته کړه افغانستان کې د جوړجاړي د عمل مرسته کوي، خو دغه عمل د بریالیتوب لپاره به وسلوال ارومرو ړومبی خپله وسله غورځوي. دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسټروویلا چې د برلین د پرونی غونډې کوربه هم وویل چې په احساب ځواکونو کې ورځ په ورځ د نورو هیوادونو ځواکونه شاملېږي. دا د دې خبرې ثبوت دی چې په افغانستان کې امن او قرارې د نړۍ د امنیت لپاره ډېر مهم دی. نوموړي زیاته کړه
نخ اند در ترانزیشن
کله چې افغان ځواکونو ته ذمہوارې وسپارل شي نو د ناټو هغه ځواکونه چې په افغانستان کې جنگ کوي هغه به د هیواد بهر وځي. خو د دې سره به افغانستان کې زموږ ذمہوارې نه ختمیږي. موږ په دې غونډه کې د افغانستان او ناټو ترمنځ د اوږدې مودې د ملګرتیا په اړه تفصیلي خبرې کوو.
Zwischen Afghanistan und der NATO.
د افغانستان او پاکستان لپاره د ناټو نامزد استاذي سیمن داس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان او پاکستان کې د قراری او پرمختیا لپاره د پوځي عملیاتو سره سره د ولسی خیر خیګړی کارونه او سیاسي جوړجاړي هم ډیر ضروری دي، او هغه به د دغه لپاره د دوړو هیوادونو د ولسونو او نړیواله ټولنې سره په ګډه کار کوي. شاهین بونیری، مشال ریډیو، برلن.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدرمن اوردونکو، وس وخ را رسیدلې دي د پاکستان مقامی او ملکی ورسپانو ته د کتنی چې زموږ همکاري انیسا اجمل برابر کړي.
روزپانا نوای وقت په خپل ادارې کې لیکي چې مرکزی کابینه د کال 2021 لپاره د حج پالیسي منځوري ورکړې ده، او د مذهبي چارو وزیر خورشید شاه ویل دي چې د حج خرچو کې 6000 روپے کمی او په کرایا کې 5000 روپے زیاتوالی شوی دی. ادارې لیکي چې حکومت د دې نړاندې د حج په کرایو کې د کمی اعلان کړی وو، خو سی بیا د کرایا زیات کړه. ادارې لیکي چې په هند او نورو هیوادونو کې د حج کرایانه ډېرې کمی دي، خو پاکستان چې یو اسلامي هیواد دی هلته په حج کې درغلي کیږي. پکار دا چې دازل حجیانو ته د تیر کال په شان ستونزې مخې ته نشي او د هغې لپاره صحیح انتظام وکړی شي. روزپانو مشرق په خپل ادارې کلی کې چې پېښور کې خیر ټولونکي کسانو په ضد به مهم هغه وخت کامیاب شي چې کله چرسیانو په ضد هم دا مهم شروع کړی شي. ادارې لیکي چې په ښار کې ډېر کسان د نشو لپاره د خلکو جیبونه او وړې غلاګانې کوي. ادارې لیکي چې حکومت او بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارو له د دې خلکو په اړه صحیح ګامونه پورته کول پکار دي او دوی د دې غلط کارونه نه منی کول پکار دي. روزپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې امریکای د ویشت روزو د دمې کول وروستو 13 ورځ یو واری بیا په جنوبي وزیرستان کې د بے پایلټ الوتکو بریدونه وکړل. د پاکستان استخباراتي ادارې مشر جنرال احمد شجاع پاشا او خارجي دفتر د دې بریدونو غندنه کړې ده. ادارې لیکي چې د افغانستان په جنگ کې پاکستان د یو مخامخ هیواد په تور خپل کردار لوبولې دي، او ځکه نن هم امریکای ته د یو مضبوط پاکستان ضرورت دی. ادارې لیکي چې دا وخت پاکستان لا په بلوچستان او قبایلی سیمو کې د امن راوستلو لپاره د دغه سیمو حالاتو مطابق خپل یو صحیح کړنلاره جوړول پکار ده.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ زارک ویني لګي،
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي،
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شول.
پختنی د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخ هم دی مضبوطې کړې دی او دغه خزو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخ کې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ په پیښور کې د غرمی 12:30 بجې شوې دي. وخت را رسیدلې د خبرونو لنډیز، او دا وخت کې سټوډیو کې ما سره موجود دی قاسم خان بندوخیل چې د خبرونو لنډیز به وړاندې کوي.
برطانیہ، فرانس او امریکا ژمنه کړې د مرکز افید تر پرځې دو پوري به په لیبیا کې خپل پوځي مبارزه جاری ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د ناټو غړي هیوادونو ته ویلي افغانستان بې وخته وتل خطرونه لري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په داسې حال کې سبا افغانستان ته تلونکي دي چې لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات کړکېچن دي. نړیوال بینک خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو لوړوالی د خوارانو او د بیوزلو خلکو لپاره تر ټولو لوی خطر جوړوي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لیبیا د حالاتونه خبرو. لیبیا کې د حکمران معمر قذافی مخالفینو د ناټو نه په هوایی بریدونو کې د اضافي غوښتنه کړې ده، او رپورونه وایي چې د لیبیا مصراتا ښار کې درویش اولسي وګړي وژل شوي دي. همدغه شان په لیبیا سرکاري ټلویزیون ښودل شوي دي چې معمر قذافی د تریپولی په سړکونو کې ګرځېدلی دی، او د دې نه علاوه د ناټو هیوادونو چې کوم دي هغه د اختلافاتو ښکار شوي دي د لیبیا پر ضد چې کوم روان عملیات دي. په دا ټول خبرې ترې زمونږ همکار د واشنگټن نه هارون باچا په دې راپور کې راغونډ کړی دي. راځي چې په ګډه وو.
په داسې حال کې چې په لیبیا کې د معمر قذافی وسلوال مخالفان د زیارت په ورځ د ناټو لخوا د لا توندو فضایي عملیاتو غوښتونکي شول، راپورونه ښایي چې د غربي ائتلافي هیوادونو ترمنځ په دې مسله چې څنګه د یاغیانو غوښتنو ته ځواب ووایي جنجال راپورته شوی دی. رایټرز خبری ایجانس د لیبیا د ختیځې ضلع څخه د یاغیانو په خبره وایي چې په مصراتا ښار د قذافی ځواکونو د وروستیو بمباریو په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 23 تنان ووژل شول. له سیمې څخه مرستندویو ادارو هم خبرونه ورکړي چې ښایي په مصراتا ښار کې چې له تیرو شپږو نیو راهیسې د قذافی ځواکونو ګیره کړې، په سلګونو کسان وژل شوي چې وایي د بشري بحران یو حالت یې رامنځته کړی دی. پین حال کې بیا د لیبیا سرکاري ټلویزیون په پلازمینا ترابلس د ناټو د تازه بمباریو د خبرونو خپرولو پر مهال معمر قذافی هم خودلې چې بې ویرې او بې ترهې د ښار په سړکونو په یوه بیچته موټر کې سپور غزمې کوي چې خلک یې په حمایت کې شعارونه پورته کوي. بلې خوا ته بیا د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلنټن 13 ورځ د جرمني په پایتخت برلین کې د ناټو د غړو هیوادو د خارجه وزیرانو په غونډه کې د ګډون کولو پر مهال یوې خبري غونډې ته وویل، معمر قذافی زموږ د صبر امتحان اخلي او هوډ ښکاره کړل چې د ناټو ائتلاف به د شریکو همکاریو په ترڅ کې د لیبیا مشن له بریا سره مخ
کړي.
موږ په افغانستان کې په ګډه سره کار کوو. موږ نړۍ د نیوکلیایي وسلو څخه د پاکولو خپل ګډه هڅې هم پر مخ بیایو. په لیبیا کې مهم مقصد یو دی، او غدا چې د قذافی رژیم لمنځه لاړ شي، او موږ دغه مقصد د حاصلولو په خاطر ګڼ شمېر مرستې ترسره کوو. خو هم په برلین کې د دغه هیواد خارجه وزیر ګایډو ویسټرویلې د فرانس د خارجه وزیر ایلن جوپې سره یوې ګډې خبري غونډې ته په خپل وینا کې د لیبیا د جګړې په اړه د ناټو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو غټ لامل د یو شریک مقصد نشتوالی یاد کړ، او وی ویل د لیبیا د کشالې په اړه هم یو سوال راولاړیږي، او غدا چې څرنګه د فعالیتونو یوه ګډه موخه وټاکل شي. که څه هم جرمني د لیبیا په مشن کې د برخه نه اغستو فیصله کړې وه، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې موږ د اړو بې طرفه واوسو. د فرانسې خارجه وزیر بیا په خپل وار د خپل جرمن سیال د خبرې په تایید کولو یوازې د پوځي مداخلې په اړه د رامنځته شویو ځینو اختلافاتو ذکر وکړل، او زیاته یې کړه موږ یو ګډ مقصد لرو. موږ په دې باوري یو چې د لیبیا د خلکو د هغوی د ازادۍ او جمهوریت د هیلو په پوره کولو کې ملاتړ وکړل شي. له دې سره د قذافی لخوا د واک د پرېښودو خبره هم تړلې ده. د لیبیا د مسلې یو سیاسي حل لار ټاکل د هغه سدي چې موږ واړه پر سره متفق یو. بلبل بیا هم د لیبیا د شخړې د هواري په غرض د ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې د مصر په سرخار قاهره کې 13 ورځ د ملګرو ملتونو، عرب لیگ، اروپایي او افریقایي ټولنو او د اسلامي کانفرنس د تنظیم مشرانو یو غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون د قاهرې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د قرارداد نمبر 1903 د شرطونو سره سم په لیبیا کې د سمدستي اوربند د ځواکونو د پشا کېدو او عامو وګړو څخه د دفاع غوښتنه وکړه. د ناټو ځینې ائتلافي هیوادونه هم د ملګرو ملتونو دغه قرارداد یادوي چې وایي د لیبیا د یاغیانو په وسلو سره د سنبالولو اجازه نه ورکوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به سبا له د افغانستان سفر کوي او افغان ولسمشر حامد کرزی سره به لیدنه کوي. نور حال د اسلام آباد نازمون همکاري انیس اجمل په دې راپور کې.
سرخار اسلام آباد کې د خارجي دفتر ویان دی تهمینا جنجوا یو خبری غونډې ته د خبرو اترو په وخت وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او پاکستان او افغانستان دواړه په افغانستان کې پرمختیايي کارونه شروع کول غواړي. هغې زیاتوي،
پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی ول وزٹ کابل فار ا ڈے لانگ وزٹ آن 16th April 2011.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی با پشپاڑسم اپریل دا افغانستان دورہ کوي. هغی بهلتا دا افغان ولس مشر حامد کرزی سره په دواړه هیڅو اړیکو او په سیمایز معاملو خبرې کوي. پاکستان او افغانستان دواړه په افغانستان کې پرمختیايي کارونه شروع کول غواړي. دغه سه هم د دې میاشتې په 28 او 29 نیټې د هند او پاکستان ترمنځ به هم مذاکرات شروع کیږي.
28 April 2011.
د یو تپوس په جواب کې تهمینا جنجوا اویل چې موږ په قبایلي سیمو کې د بے پایلټ الوتکو بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کوو.
The Prime Minister's statement was very clear. I don't need to elaborate on it further, but obviously as Pakistan...
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی چې تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د بے پایلټ الوتکو بریدونو په اړه کوم بیان ورکړی دی هغه پوره دی، خو موږ امریکې سره د بے پایلټ الوتکو بریدونو ختمولو په اړه په هر کچ خبرې کړې دي. د بے پایلټ الوتکو بریدونو په اړه زموږ کړنلاره بالکل واضح ده او اوسنۍ ورځو کې چې د پاکستان او امریکې د استخباراتي ادارو مشرانو ترمنځ کوم ملاقاتونه وشول، امید لرو چې هغه به د دواړو هیوادونو لپاره ګټور ثابتېږي. تهمینا جنجوا زیاته کړه چې سبا به یو کم نوي هندي قیدیان په واگا بارډر هند ته ورکړی کیږي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، که څه هم په افغانستان کې روستو امنیتی پیښو کې د خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنه زیږیدلې ده چې آیا 2016 کال نه روستو به افغان ځواکونه د هیواد د امنیت د ساتلو جوګه وي او که څنګه. خو افغانان بیا په خپله په دې باور دي که چیرې نړیوال ټولنه ورسره مرسته وکړي او افغانان ملي رسالت پر ځای کړي، نو دوی کولی شي چې امنیتی چارې په بریالیتوب سره پر مخ یوسي. دا مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه د امین مدقق یو تبصره خپره کړې ده چې غټ ټکی حسیب شهید وړاندې کوي.
په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ باندې وروستۍ بریدونو دا وښوده چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت ساتل څومره ستونزې لري. د اپریل په 4 پارېدلو مظاهره چیانو په شمالي ښار مزار شریف کې چې څناسه آرامه خارونو څخه دی د ملګرو ملتونو په دفتر برید وکړ چې په ترڅ کې د دې سازمان وو کارکوونکي ووژل شول. د امین مدقیق په دې لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې افغان مشران په خپلواکۍ ټینګار کوي او غواړي چې د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي، خو دلته یوه لویه پوښتنه داره چې آیا امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري او که څنګه. لیکوال پوښتنه په خپله ځوابوي او وایي که نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي، افغانان کولی شي د امنیتي چارو واګې په خپل لاس کې واخلي. په لیکنه کې راغلی هغه مهم ټکي چې کولی شي په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي دا ډول دي. لومړی دا چې د افغانستان او ناټو ترمنځ یو ستراتیژیک تړون وشي. که چیرې داسې ونی شي، نو افغان امنیتي ځواکونه به یو ځل بیا د پخوانیو اړیکو له مخې وویشل شي. د دې ستراتیژیک تړون یوه بله ښېګڼه به دا وي چې په افغانستان کې به د ګاونډیو د بربنډال لاسوهنو مخنیوی وکړي. لیکنه دوهم ټکي ته اشاره کوي چې افغان امنیتي ځواکونه باید په پوره توګه سنبال او وروزل شي او په دې برخه کې د افغانستان په شان د یو غرني هیواد لپاره د هوایي ځواکونو شتون ضروري دی. د سیمه ایز پولیسو د جوړېدو پروسه چې اوس پیل شوې باید منظمه او پیاوړې شي چې طالبان ونشي کولای د خلکو په منځ کې ځای ومومي. لیکوال زیاتوي په دې برخه کې یو بل مهم ټکی دا دی چې افغانان باید له همدا اوس نه د خپل راتلونکي ولسمشر په اړه فکر وکړي. د یو باثبات افغانستان لپاره یو بیلوري ولسمشر پکار دی. د دې تفسیر په اخره کې راغلي افغانانو ته د امنیت سپارل به په هیواد کې دننه او بهر د حکومت اعتبار پیاوړی کړي. خدا په دې معنا نه دي چې نړیواله ټولنه لري افغانستان یوازې پرېږدي. افغانستان به تر کلونو د هریسو ګاونډیو تر ګواښ لاندې وي. نړیوال باید په دې هم پوه شي چې القاعده لا هم ژوندی ده او دغه اوس د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان کې اډې لري. که دا اډې همداسې پرېښودل شي نو په دې باید پوه شو چې ترهګر سرحد نه لري.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
قدرمن اوریدونکو وزو خیبر پختونخوا ته جمعه اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا په حکومت د درغلیو بډو رشوتونو بدامنۍ او نااهلۍ تورونه لګولې دي. د خیبر پختونخوا حکومت په دې اړه سخت غبرګون ښودلې دي. په دې اړه راپور اورو د پیښور نه د غلام غوس.
جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا د موجوده حکومت د کارکردګۍ په حق له د سپین کاغذ په نوم یو دیار لسپانی راپور رسنیو ته په یو خبری کانفرنس کې خبر کړی دی چې په کې تور لګول شوی دی چې په ان اف سی ایوارد کې د صوبې برخه زیاته شوې نه بلکې کمه شوې ده. په دې کې ویل شوی دی چې د بدامنۍ له امله 2600 د عام لس په شمول فوزی اف سی او پولیس وژل شوی دي چې په کې 1820 عام وګړي 212 تا پوزیان 399 پولیس او 69 اف سی شامل دي. د وایټ پیپر تر مخه 2009 تر 2011 پوری 222 امریکایي ډرون بریدونه شوې دي چې په کې 2019 تنه وجل شوې دي. د دې ترڅنګ په درغلیو کې 400% زیاتوالی راغلی دی. د وایټ پیپر کې د راټول کړي شوی معلوماتو په حق له د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر شبیر احمد خان خبريالانو ته وویل
دا وایټ پیپر د حکومت د تیرو د دریو کالو د کارکردګۍ او خصوصا د هغې د نااهلۍ د نالایکتوب او د کرپشن او د لوټمار د تفصیلاتو یو رپورټ دی او په دې کې اکثر ډپارټمنټس چې دي د هغې تفصیلي ذکر پکې شوی دی. خو دا یو ابتدایي رپورټ دی او یو څو میاشتې پس به هر څو میاشتې پس به د دې یو ټیسټ راځي او ټول ډپارټمنټس به انشاءالله په دې کې مونږ مانیټر کوو او د دې تفصیلات په عوامو ته پیش کوو.
د خیبر پختونخوا په حکومت د جماعت اسلامي د تورونو په حق له میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
تاسو چې یو خو هغه ډیره عجیب خبره کړې ده چې په دې بجټ کې د چا اکثر بجټونه پیش کړي نو په هغه کې ترقیاتی لکه ډیولپمنټل کار لپاره پیسې کمی دي او مطلب چې نان ډیولپمنټل لپاره زیات دي. نو لازمی خبره چې چرته بلډینګ جوړ شي نو دا غي د لپاره بل بلډینګ خو خلک نه جوړي. هغه لبا چې د سکول بلډینګ نو استاد به ولګوري چې هسپتال نو ډاکټر به ولګوري. وفاقي حکومت خپل حصہ کم کړی دا او سرور واړو صوبو ته چې کم دی خپل حصہ زیاته کړی دا او دا واحد ان اف سی وارد دی چې دا د سرور واړو صوبو د مرکز په خوخه باندې شوی دی او د کې ډیکټیټر لمونږه اختیار نو ورکړی دی. په خپل وخت کې ډیکټیټر له اختیار ورکړي چې دې فیصله دیو کې. لہذا مونږ چې کم دی جمهوریت کارم کړی دی سیاسي کارم کړی دی او د صوبې په ګټم کړی دی.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې موجوده بد امنی د تیر حکومت پیداوار دی.
د دوی په وخت کې چې کم دی دا دهشتګردۍ مضبوط کړي وو. دوی ولې پناه ورکړي وه؟ دوی ولې ټریننګ سنټر ورکړي وي؟ د دوی په وجه باندې چې کم دی نو د امن خراب شوی دی. د هغې امن د خرابېدو په وجه د دوی دا ټول چې کم نقصانات دي د دوی د دور دي او مونږ چې کم دی د هغې د لرې کول دپاره چې کم دی کوشش کوو. مونږ مخکې هم قربانۍ ورکړي دي اوس به هم قربانۍ ورکوو او په که خدای کړي خیر انشاءالله تعالی د مخکې په نسبت امن قایم شوی دی او نور به هم امن قایمېږي. ډېر دهشتګرد نیولی شوی چې جماعت اسلامي سره تعلق مو هغه چې کوم دی اخباراتو کې راغلی دی په خپل چې کوم دی نو دا غی نه انکار هم نه دی کړی. اوس هم چې کوم دی نو دا غی تعلق شته دی. د جماعت اسلامي کومه پالیسی ده هغه د قوم په مفادو کې نه ده هغه د شتګردو په مفادو کې ده او زموږ چې کومه پالیسی هغه د امن په حق کې او د شتګردو خلاف چې هغه باندې بریدونه کیږي او د دوست محمد غونټه سړی د هغه ډیر ذمہوار کښ پکې شهید شو خو هغه وایي چې په دا په مونږ باندې نه ده شوی. دا ځکه چې هغه دا غواړي چې د شتګردو په منځ کې وران راشي بلکې دا د هغه د خپل منصوبو د تکمیل لپاره هغه سره چې کوم دی نو اړیکې ساتي که چرته غی دا خبر رښتیا او بیا وسره ورانیږي لهدا غی رښتیا ویلی نشي زکه چې کم دینو غی په دروغ په حکومت خوراړي خو د شتګردو خلاف کار نه کوي.
میا افتخار حسین دا هم ویل چې د موجوده حکومت د پالیسو له وجې د پولیسو حوصله لوړې شوې دي او هغوی اوس ترهګرو ته د لارې ورکولو په ځای د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د وسلوالو مقابله کوي ځکه زموږ په حکومت کې د 1500 نه زیات پولیس وژل شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوریدونکو، زو بلوچستان ته. په کوټه کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې د جماعت اهل سنت یو مشر او د هغه شاګرد وژل شوی دی. نور حال خدای نور ناصر راکوي.
تیر ماخستن د کوټې د فریاد سړک سیمه ده. دلته نامعلومه کسانو په یو تن باندې ډزې وکړې چې پولیس وایي دغه کس مولانا عبدالکبیر کمرانی نومېږي، د جماعت اهل سنت یو صوبایي مستر دی. دی له خپلو شاګردانو سره له جماعت څخه د خپل کور پر خوا روان و چې نامعلومه کسانو په دې باندې ډز کړی. په دې کې دی پخپله دی پخپله په دې کې وژل شوی او د یو شاګرد وژل شوی او د ده له دې سره دوه تنه نور ټپیان شوي دي چې په هغه کې بیا هم د ده یو زوی ویل کېږي چې په هغه کې ټپلې. پولیس وایي دا پېښه که څه هم مختن 9 بجې شاوخوا وه چې دا رامنځته شوه، تر دې دمه لا هم نه هم د دوی لخوا څوک نیول شوي دي. البته دوی وایي چې پلټنې عملیات یې پیل کړي دي په دې سیمه کې او له توره شپه یې عملیات کول. په دې سیمه کې ټوله شپه یې پلټنې کولې خو تر دې دمه نه هم څوک نیولي او نه هم تر دې دمه پورې چا د دې پېښې پلاسټ کړې ده. پولیس زیاتوي چې د کور له څخه یې پوښتنه کړې ده، د کور والو څخه یې، خو هغه نه هم پولیسو ته تر دې دمه څه معلومات ورکړي نه دي چې دغه دوی داسې بد هم و او کله دغسې د حادثې وجهنه پېښې کېږي چې په بلوچستان کې له ډېره وخت روانې دي که دا پېښه ده. پولیس وایي چې تر اوسه پورې دا هم څه ویلی نه شي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
قدرمن اوردونکو، اوس یو نړیوال موضوع ته ستاسو پام را ګرځوم. د بریکس د نامی لاندې د 15 هیوادونو مشرانو د خپل کلنې غونډې پر مهال د نړیوال مالی نظام ترڅنګ د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا په نظام کې د بدلون راوستلو غوښتنه کړې ده او په لیبیا کې د زور د استعمال مخالفت کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې دا راپور د ملیحا امیرزاده نه اورو.
دا 15 هیوادونه چین، برازیل، هند، روس او جنوبی افریقا دي. د بریکس په نامه د پرمختیایي هیوادونو سیاسي مشران په کلنۍ غونډه کې د ګډون پر مهال د چین په جزیره هاینان کې راغونډ شوي. دوی د مهمو سیاسي مسلو په لړ کې د نړۍ د پرمختیایي هیوادونو د نړیوال اثر زیاتولو غوښتنه کړې. د دې سره سره په لیبیا کې د ناټو په مشرۍ کې پر روانو عملیاتو هم اندېښنه ښکاره کړې. دا اول ځل دی چې جنوبی افریقا په دې هیوادونو کې شامل شوې چې له امله د بریکس نامه په بریکس کې بدله شوه. د دې غونډې وروسته د چین صدر هو جنتا ویلي چې اوسنی وخت د کتلو سره دا ضروری ده چې د دې هیوادونو ترمنځ خبرې اترې او همکاري زیاته شي.
د امن، ترقی او همکاري خوځښت په پیوړی کېدو دی. دا وخت نړۍ د یو لوی او پیچلي بدلون سره مخامخ ده. د تل پاتې امن او د نړۍ د خوشحالۍ لپاره به دا شوي چې هیوادونه دي په نړیواله کچه له یو بل سره همکاري زیاته کړي، په نړیوال اقتصادي نظام کې موجودې غلطۍ دې سمې کړي او پکې دې اصلاحات راوړي. د اظهار د ازادۍ حالت دې ښه کړي او د اقتصادي لحاظ سره دې د پرمختیایي هیوادونو استازیتوب زیات کړي.
د دې هیوادونو مشرانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د کرنسۍ یو داسې نظام دې راوستل شي چې باثباته او یقیني وي. دوی په نړیوال تجارت کې د کرنسۍ د نړیوال معیار په اړه هم اندېښنه ښکاره کړه چې دا وخت زیاتره ډالر استعمالیږي. د دې هیوادونو پرمختیایي بانکونه د ډالر پر ځای په خپلې کرنسۍ کې په قرضه ورکولو باندې رضا شوي دي. د بریکس هیوادونو د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د بدلون راوستلو غوښتنه وکړه چې پرمختیایي ملکونو ته د نړیوالو مسلو باندې د څه ویلو لپاره سم اختیار ورکړل شي. د بریکس هیوادونو په 15 ممبرانو کې یوازې چین او روس د شورا مستقل ممبران دي چې ویټو پاور لري. نور درې هیوادونه دا وخت په شورا کې د خپل وار راتللو سره د دې خړی جوړیږي. په دې درېو کې یوازې جنوبي افریقا لیبیا د نه الوت سیمه ګرځولو تصدیق کړی. د روس صدر دیمتری مدویدف ویلي چې دا مشران په دې رضا دي چې په لیبیا کې دي د زور زیاتې استعمال نه ډډه وشي.
موږ په ګټه دا وایو چې د دې مسلې حل دی د زور پر ځای په سیاسي او ډیپلوماټیکي لار باندې راوستل شي.
په دې غونډه کې برازیل او هند د چین لخوا خپلې کرنسۍ د یوان ارزښت په کمولو باندې اندېښنه ښکاره کړه. د بریکس هیوادونو د مشرانو په خبره که څه هم د 2008 کال د مالی بحران نه هیوادونو ځان راوستلې، خو بیا هم د بې باورۍ او سره مخامخ دي. دوی د خوراک او د انرژۍ په سامان کې د قیمتونو د بې ثباتۍ په اړه هم د پام کولو غوښتنه وکړه. د ټولې نړۍ په آبادۍ کې 20% حصه د بریکس هیوادونو ده، خو د دوی نمایندګي د پیسو په نړیوال صندوق یا IMF او په نړیوال بانک کې هغه عمره نه ده څومره چې پکار ده.
نظم همکارا و ملیحا امیرزاده چې د بریکس د نامی لاندې د 15 هیوادونو د مشرانو د غونډې حال یې راکو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
قدرمن اوریدونکو د پېښور پوهنتون زراعت پوهنځی کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون پرانسته شوی دی په چې علمی او مسلکی کتابونه پکې د خرص لپاره په مناسب قیمت سره وړاندې شوي دي. د کتابونو دې میلې ته د مرشال ریډیو همکار باز محمد ورغلی او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پېښور پوهنتون زراعت پوهنځي کې د کتاب نندارتون پرانستل شو چې په علمي او مسلکي کتابونو سربیره پکې د ماشومانو له ذوق سره برابر کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي وو. د زراعت پوهنځي یو تن استاد او د نندارتون تنظیمونکی وایي چې په دې نندارتون کې د نوو مسلکي تجربو په بنیاد کتابونه نندارې ته وړاندې شوي، په کار ده چې محصلین یې ترلاسه کړي او په خپل علم کې اضافه وکړي.
زما نوم نوشاد خان دی، لیکچرر آیډیاز ډیپارټمنټ. او دې پروګرام مین ابجیکټیو دا دی چې سټوډنټ مطلب نوی کتابونه والی او د نوې کتابونو نه مطلب د مستفید شي. نو زه خپل مایکرو اکنامکس سبجیکټ پڑھوم، خو سټیل آی ما مطلب د یو بوکم په لیبرری کې د مایکرو لکه خاص کتاب نه دی لیدلې او نه نیو دی چې کم دی غوړ دی چرته په خوانی بوکس دی ولې نن سبا مایکرو لیول کې ته د کنه پکاري چې هغه ریسنت بوکی
د زراعت پونځي ماسلین خو خو چې مسلکی کتابونه د عام بازار په نسبت په ارزانه بیا تر لاسه کړي وو. دوه تنه یو مشال ریډیو ته وایي.
زمانوم بلال او بی ایف ایف سیمسٹر لگا ہم اسٹوڈنٹ ہم دلتا اور دل تڑی رکھا زبردست لگا لگی دلی سٹاک وہ منگ بکی بکس ہوں آگا سل مرے دار بکس دی پر ڈیفرنٹ بکس بانی دے کس منگ دا بک چکم دے 175 دے نو منگ لے پا 100 بانی راکو 75 روپیز چکم دی ری لگا دے ڈسکاونٹ دے
زمان ام عمر زیب دے وزا اگریکلچر یونیورسٹی کے دی ویم اسٹوڈنٹ ہم دل تا چکم دے رن کتابوں دا ایکسیبیشن لگے دلے دے کڑی قسم کتابوں دی دے خکلی خکلی کتابوں دی خبر زان نرخ بندی دی دے کے زراتی کتابوں ما اویلیبل دی کم چ زمان کورسن دے ناٹور کتابوں دی کی اویلیبل
دے نندر تون تبی لابیلو پرندوی ټولونو په مسلکی او علمی کتابونو سربیره ذوقی کتابونه هم د خرڅلاو لپاره راوړي وو. یو تن کتاب لورونکی چې د ماشومانو د ستال تر شا ناستو د کتابونو له خرڅلاو نه رضامندي څرګندوله.
امانو ملم خان د نیشنل بک فاونډیشن د طرف نه د موږ اګریکلچر یونیورسټي کې دا ارینجمنت کړی دی او دلته موږ زیاتره بکس راوړي چې کوم د ماشومانو لپاره سپیشل ډیسکاونټ خاص کر چې والدین راشي ماشومانو سره ماشومانو لپاره موږ نه اخلي.
د کتابونو دا میله چې ګڼ شمېر محصولینو ته په زړه پورې وه د اپریل په 14 نیټه پیل شوي چې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، په پښتنو ټولنه کې د خیرې څه معنی لري او د دې په پښتنو ټولنه کې دا ولي وي؟ زمنګ همکار سید شاه سقیم په دې اړه یو راپور برابر کړی دی، راځي چې په ګډه وورو.
خیراوی زیات وخت په پښتني سیمو کې د بیوزلو کسانو لخوا د جابرو حکمرانانو زورواکو او ظالمانو په وړاندې کیږي، خو کله کله دغه خیراوی تر کومې تیروتنې او نافرمانۍ وروسته د مور او پلار لخوا اولادونو او نورو ته هم کیږي. ډیری پښتانه په دې اند دی چې د بیوزلو کسانو له خولې راوتلې خیرا ضرور قبلیږي او خدای پاک له ظالم څخه د مظلوم غچ تر خیرا کولو وروسته اخلي، ځکه خو ډیری کسان له خیراو څخه د ویرې له امله تر خپله وسه د مشرانو له نافرمانۍ او ځینو نورو بدو عادتونو څخه ډډه کوي. ګل محمد یو داسې ځوان دی چې د ده په خبر له دې ویرې چې سپین سترې مور یې ورته خیرا ونه کړي هېڅ کله یې زړه نه ماتوي. دی وایي چې په وار وار یې اورېدلې او لیدلې دي چې چاته خیرا شوې هغه قبوله شوې هم ده.
زه خپل له خپلې مور سره ډېر ښه کوم، دی نه چې خیرا درته وکړي ډېر سخت یې مېرې، خو د بل چا په باره کې مې هم خیرا اورېدلې دي او داسې مې هم اورېدلې دي وایي فلانې کې خیرا وکړه قبوله ډېر خیرا یې مې اورېدلې دي شیرا نه ده شش کله وی هغه انسان د خولې شیرا زر کبلیږي چې هغه بے وسی وی خدای دې شرمنده ک او خدای دې تر مټر لاندې ک خپل اډور دې تر پوست بخیزه دا سي ډیر شیرا وی راځي
ډیرې
پښتنې میندې او پلرونه د خیراوو او دعاوو پر مهال سر لوڅوي او اسمان ته ګوري. دا چې ولې دغه کار کوي، د عبدالصمد په نامه یو کس یې راز را سره شریکوي. د متلونو او لنډیو په څیر خیراوې هم د پښتو په فلکلوري ادب کې له پخوانیو زمانو راهیسې سینه په سینه را روانې دي. د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او څېړونکی سید خیر محمد عارف وایي چې د ځینو متلونو په څیر خیراوې هم د پښتو شعر ته ننوتلې دي، چې په دې سره ځینې خیراوې په ښه توګه خوندې شوې هم دي.
شراب ذاتي خود په پښتو شاعري کې په ور ور مستعمل سنر دي. ډېر شعرونه یا ډېر غاړي یا لکه ډېر شپېدا نوم نسته چې په هغو کې شعر راغلي دي. په پښتنو زنانو کې یو شرا د سرپلوګې سي کنه، یعنې دا دی چې په وینو اخته یا ستا له وجې زغه کورګرد په وینو اخته سي، دا سرپلوګې د نور شرا ده چې دا تر واده له مخ شرا ده. دا اوس دغه د سرپلوګې شرا په یو غاړه کې استعمال شوی ده. وای ما د ګران له دې د باسي سرپلوګې دي دا وراسي.
په دې سربېره په پښتو خیراو کې د متلونو په څیر د پښتو ژبې ګڼ شمېر داسې سوچه نومونه هم خوندې شوي دي چې دا مهال له منځه تللي او یا هم یوازې په ځینو سیمو پورې محدود شوي دي. په خیراو کې د پښتو د پخوانیو خوندې شویو نومونو په اړه یو ځل بیا سید خیر محمد عارف:
ټک له ټکه سي، نو دلته دا ټک له ټکه کېدل کنه دا اوس ظاهر ده داسې ډېر زور توري معلومېږي. د کټاو پر وینو مه وره ټکسری سي بارانه کنه، اوس دا ټک له ټکه سي یا ټکسری سي اوس دغه نو وایي د دوزخ برغولی سي. برغولی په ډېر پخوانی پښتو کې و سرپوش ته وایي، یعنې د دېګ سرپوش یا د چیدانې سرپوش یا داسې هر سرپوش چې دا ټکه هم او برغولی هم دا دواړه ډېر زاړه لفظونه دي. نو داسې که څوک تحقیق پسې وکړي یقیناً به ډېر تور تر اوسي.
د ډېری څېړونکو په خبره که د پښتو خیراو په اړه څېړنې او پلټنې وشي، نو د پښتنو د لرغوني تاریخ او دودونو په پېژندګلوي او رابرسېره کولو کې به دغه کار ګڼ شمېر لاسته راوړنې ولري. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کوټه.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه دوام لري، خو اوس وخت را رسیدلی دی چې یو خوندوره سندره واورو د ولی اورگزی په اواز کې. ریدی گل:
یو رزی یو سهرا کی پخکارو یو گلاب میں ولاڑو لد پڑکید خیستا خندا یو رزی یو سہرا کی پخکارو خندا زخفی خالا لڑم مویل آزما پشان دهم گلی بد نصیبا رکد زلفو د جانان مد چانیاز بینی گو دی نرم مخلبا دیو سینا بم گل دی کسر شنبی دیار سر نازک نبان غزل شان مسکے شوب خان غزل شان مسکے شوب خان سہرا ور نکڑم تے ایران پکونی ستار دل پرز یا ہو یک تایم ملت زر زمان پشان چار چار پریراز پیرے خوری زیا
Shine.